د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د همکارانو څخه په مننه د ازادي رادیو خبرونه پیلو. زه اجمل ان مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه نیټه ده او د 2014 کال د اګست 28مه ده. زموږ خبرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.96 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روان لانجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولي بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روان لانجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. محمدي پرون په کندهار کې وبخي په کندوز کې ویل چې که سیاسي بې ثباتي دوام وکړي د افغانستان امنیتي وضعیت به لا خراب شي.
د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه به په ټوله سیمه کې ناکراري رامنځته کړي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د هلمند مدني ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې له نورو فعالانو او د مدني ټولنې له غړو غوښتنه وکړه چې د کندهار د تاریخي ځایونو د تخریب پر ضد خپل غږ پورته کړي. د هلمند مدني ټولنه وایي د احمدشاه بابا له زمانې پاتې تاریخي ځایونو ویجاړول او پر ځای نوې ودانۍ د افغانستان د تاریخ سره ستره جفا ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تقریبا وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې باثبات امن او متحد افغانستان د هیواد په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې ویلي چې سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره په دواړو هیوادونو او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او امنیت خبرې کړي. د لوړ رتبه پاکستانی ډیپلوماټ ویلي چې دواړه هیوادونه باید د امنیتي همکارۍ د پراختیا او د پولي د خیر څارنې لپاره خپلې هڅې پیاوړې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حواله پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولي بندیزونه ولګول. تر بندیزونو لاندې شوي کسان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کار د هغه وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو په خاطر کړی چې په مرکی افغانانو حملې کوي او د امریکا ملي امنیت ته خطر پیښوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو نوی صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر ټاکل کیږي. ټاکل شوی ده چې رجب طیب اردوغان د روانې میاشتې پاتویشتمه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړي او په همدې نیټه به احمد داوود اوغلو د صدر اعظم ځای ونیسي. اردوغان پرون د حاکم ګوند عدالت او پرمختګ غړو او پلویانو ته په وینا کې دا خبر اعلان کړ. اردوغان ویلي چې په ترکیه کې به د جمهور ریاست څوکۍ له تشریفاتي حالت راوباسي او د خپل هیواد مقتدر مشر بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دغه دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی. د پارلمان غړو پرون په وخت له یو پریکړه لیک تایید کړ چې تر نواز شریف د استعفا او د پارلمان د لغوه کېدو لپاره لاریونونه غیر قانوني ګڼي. د پارلمان په غونډه کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پلویانو برخه نه لرله. خان ویلي چې استازي دوهم وار له حکومت سره خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په ټولو خواوو غږ وکړ چې ګډ کار وکړي او د سوله ییزو مذاکرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. او د حماس وسلواله ډلې تایید کړي چې پر غزه د اسرایلی ځواکونو په هوایی بریدونو کې درې عمده قومندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږ کړي. د حماس ویاند ویلي اسرایل به د خپلو کارونو بیا پرې کړي. د په وینا اسرایل به د خلکو د نیت په بدلولو او د هغوی د مقاومت په ماتولو بریالي نشي. محمد ابو شماله، رائد العطار او محمد برهم چې د پنځشنبه په سهار د رفح په جنوب کې وژل شول د حماس تر ټولو مهم قومندانان ګڼل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلو استخباراتو او پوځ فوق العاده کار ستایل. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لس ورځني اوربند پر پای ته رسېدو او د نښتو د بیا پیلېدو له امله شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا د رادیو نو اوریدل دا او د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه ادرس ته وړاندې په دې خبري مجله کې دا ریپورتونه لرو. خبرې چې د امریکا متحده ایالاتونو پروند طالبانو پر دوو غړو او یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکولې بندیزونه اعلان کړل. همدارنګه مولدي هم خبره وو چې تیر ماښام په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک د طالب وسلوالو پر یو ډلې برید کړی چې پکې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله وختی ده. ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه نهه تنه پاکستانیان د باګرام له زندانه خوشي شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. په پاکستان کې به په روانو سیاسي ناندرو هم تازه حال درکړو. له دې مو هم خبره وشي د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د عدلي وزارت به د خبریال جیمس فولي د قتل په اړه جنایي څېړنې پیل کړي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او نور مسایل هم په روانه خبري مجله کې اورېدلی شي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د امریکا متحده ایالاتو پروند طالبانو پر دوو غړو او یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکولې بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتو دواړه وګړي د نړیوالو تروریسانو په تور لیست کې هم شامل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبر کړي چې له فرشتي جلال زینې اورو.
د امریکا د خزانه وزارت وایي د دوی د بندیزونو هدف د طالبانو د رهبری د مالی سرچینو وچول دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې نوې بندیزونه په پاکستان کې د حاجی بصیر او زرجمیل د حواله پر شرکت لګول شوې دي. د حواله د دې شرکت مالک حاجی عبدالبصیر هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته چې د مرکزی حکومت پر ضد جنگیږي د مالی ملاتړ او نورو مرستو په خاطر د امریکا د خزانه د وزارت تر بندیزونو لاندې سوې دي. د خزانه وزارت ویلي چې د حاجی عبدالبصیر د حواله شرکت په بلوچستان کې او په افغانستان کې طالب وسلوالو ته پیسې ورویشلې او طالبانو ته د مالی مرستو لپاره له پاکستانی بانکونو کار اخیست. حاجی عبدالبصیر له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو لپاره د پیسو د تبادلې عمده سرچینه ګڼل شوی و. د امریکا د خزانه وزارت همداراز د طالبانو پر قومندان قاری رحمت چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې به طالبانو ته مالیه راټولوله او وسلې به ورسولې بندیز لګولې دی. د امریکا د خزانه د وزارت یو چارواکي ډیوډ کوهن ویلي وسلوال طالبان د امریکایي ځواکونو او ملکی خلکو پر ضد تروریستي حمله کوي او د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي موږ به د هغو مالی سرچینو بندول ته دوام ورکړو چې تروریستان یې د ځان د بقا او د تروریستي فعالیتونو د دوام لپاره کاروي. د امریکا د خزانه وزارت بندیزونه په امریکا کې د پنښښو کسانو مالی سرچینې کنګل کوي او ټول امریکایي شرکتونه له هغوی سره له مالی راکړې ورکړې منع کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو واوري. تیر ماښام په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو په هوایي بریدونو کې چې د طالبانو پر یو وسلواله ډله شوې دي اتلس تنو ته مرګ شوبله وخت ده. چارواکي وایي په وژل شو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکړي.
دغه هوایي برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې یو لستنه وسلوال وژل شوی او اووه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلې کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شوي وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شویو وسلوالو کې شپږ تنه یې پاکستانیان او پاتې پنځه یې افغانان دي. دی وایي په دغه برید کې د طالبانو سپکې او درنې وسلې هم ویجاړه شوې دي.
په هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي دي او وطن ایت پیام شوی دی پوجل شوی کسانو کی شپاخ کسای خارجی طالبان دی او سنده کسای کورنی طالبان دی او د دې وسلوانو طالبانو سره په دې اوایي برید کې چې د دې یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه کړلی ده او له دې سره هم نور داسې درنې وسلې چې هغه مو له بینه کړلې دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. لس ورځې وړاندې هم په ګیرو کې بهرنیو سرتیرو د طالبانو پر یوه پټنځای هوایي برید کړی و چې پکې اووه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور شوبل شوي و.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو 60% رایې تر اوسه تفتیش شوې دي. په دې اړه به نور حال له کابل د یوسف خان زادران په رپورټ کې واورو.
که څه هم د رایو د تفتیش بهیر له پایله تر اوسه څو ځله د بیلابیلو لاملونو له مخې ځنډیدلی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یې د رایو ورکولو 10,690 صندوقونه تفتیش کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې دغه شمیر صندوقونه د ټولو رایو 60% جوړوي. ښاغلی نور د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 6,000 خاصو صندوقونو څخه یې هم تر اوسه 308 صندوقونه تفتیش کړي دي. دی وایي د رای ورکولو 10,690 صندوقونه د چهارشنبې ورځې تر ماښامه پورې په عادي ډول وڅېړل شول چې دا شمیر د رای ورکولو د ټولو صندوقونو 60% جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د 60% رایو د څېړنې خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د دغه بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې هم جمهور رئیس حامد کرزي څو ځله ویلي چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو نتیجې باید د اګست تر پایه اعلان شي. د نوموړي په وینا افغانان د انتخاباتو نتیجو ته په بېصبرۍ انتظار کوي، ځکه نو دا پروسه باید نوره اوږده نشي. خو پوښتنه دا ده چې د کمیسیون کار ته په کتو آیا دا اداره به وکولی شي چې د لسو څخه په کمو ورځو کې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي؟ دا پوښتنه مې د انتخاباتو د څار موسسې له مشر جانداد سپینغر نه وکړه.
په تاسف سره باید ووایم چې د اګست میاشتې تر ختمه ډېر کم وخت پاتې دی او کمیسیون په دې وخت کې مجبوره دی چې دغه 40% راوی تفتیش پاتې دی. همداسې باید دغه ټوله ډیټا چې د تفتیش نه لاسته راځي په ډیټابیس کې داخله شي، د کمیسیون علني جلسه صورت ونیسي، او همداسې باید دغه نتیجه کمیسیون شکایت ته لاړه شي، د هغې خانه تایید شي تر څو بیا قانونیت پیدا کړي. نو دغه ټول کارونه په دې لنډ وخت کې ناممکنه ښکاري چې سر ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک هم د انتخاباتي پروسې له اوږدېدو سخت ناراضه ښکاري. دوی وایي دواړه کاندیدان باید د شخصي ګټو په ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د خلکو په رایو لوبې ونه کړي.
ملخوا د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار کړی، ویلي چې یوازې شفافانه نتایج ورته د منلو وړ دي. سفیولا استانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که دا پروسه شفافه نه وي د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وکړې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازو ته پیدا شوې پوښتنې ډېر ژر ځواب کړي. عبدالله عبدالله وویل د انتخاباتو هغه نتایج ورته د منلو وړ دي چې د شفافه تفتیش په نتیجه کې اعلان شي.
سوالاتی میشناسی دیگه ما پیدا شده که بس اصلا وقت باید دو جوابش پرداخته شده. خلاص
په دې وختونو کې زموږ څارونکو ته ځینې پوښتنې پیدا شوي چې باید ډیر ژر ځواب شي. بس نور موقع نه ده پاتې. مونږ خلکو ته ویلي کوم تفتیش چې د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره شي باور پرې لرو او دا خبره یې راسره منلې. په همدې خاطر خلک په نورو لارو لاړل نه او زموږ د خبرو په تمه دي. مونږ باید قانع واوسو چې دا تفتیش عدالت تامینوي.
د اصلاحاتو او همپالنې د مشرتابه پلاوي په شمول د دې ټیم سلګونه غړو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره پکې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وبلل شو چې په خپل کار کې شفافیت په پام کې نه دی نیولی. ښاغلي عبدالله وویل په تخنیکي برخه کې د رایو د تفتیش شفافیت او په سیاسي برخه کې د ملي یووالي حکومت هغه څه دي چې د افغانستان یو روښانه راتلونکی تضمینولی شي. له بلې خوا د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش پر شفافیت ټینګار وکړ او د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو یو شرط تفتیش په پروسه کې شفافیت وباله. د دغه ټیم ویان فیض الله زکی په یو خبري غونډه کې ویل په تخنیکی برخه کې د ښاغلي عبدالله له خبرو سره هم نظر دي او باید شفافیت په هره برخه کې پام کې ونیول شي.
هغه څه چې ډاکټر صاحب عبدالله د تخنیکی بهیر په اړه ویلي د تحول او تداوم ټیم ورسره هم نظر دی. موږ هم باورمن یو چې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل یوازې د تفتیش د پروسې له بشپړېدو سره چې باید په شفافه او دقیق ډول وي او د نتایجو له اعلان وروسته چې طبعا شفافه به وي ترسره کېږي.
د رایو د تفتیش په اړه د شفافیت غوښتنه په داسې حال کې د دواړو ټیمونو لخوا مطرح کېږي چې تر دې دمه د 60% رایو تفتیش پای ته رسېدلی. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د تفتیش پروسه په شفافه توګه د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې مخته ځي.
او سم یو ار بیا په مخته د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې آی اس آی د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روانې لانجې ګټه پورته کړي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولي بندیزونه ولګول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نوی صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر ټاکل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دغه دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د حماس وسلوالې ډلې تایید کړی چې پر غزه د اسرایلي ځواکونو په هوایی حمله کې درې مهم قمندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږ یې کړی دی. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې د اوکراین له خاورې د مسکو پلوي وسلوال وباسي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لانجه یو ډول د کورنۍ جګړې په لور درومي. د خبرونه په وینا له بده مرغه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د واک د ویش پر سر سنځنه ده هواره شوې او دا ویره ورسره پیدا شوې ده چې په لنډ راتلونکو کې د واک د ترلاسه کولو پر سر وضعیت خطرناک نه شي. د فارن پالیسی په وینا عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی چې په لویدیځ کې زده کړې کړې دي د خپل هیواد لپاره ښه راتلونکو غواړي، خو د دوی پلویان داسې نه دي. اشرف غنی احمدزی نه دی توانېدلی چې د خپل ملاتړیو چې شکایت هم لښ کوي موافقه ترلاسه کړي او بل لور ته د عبدالله پلویان د خپلو غوښتنو لپاره تون چلند کوي. د بلخ ولایت محمد نور خو له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که د انتخاباتو نتیجه د عبدالله په ګټه اعلان نشي نو پلویان به یې لارو کوڅو ته راووزي. فارن پالیسی بیا وړاندې لیکي افغانان د نړیوالو پوځي ملاتړ ته اړتیا لري، خو امریکا ویلي دي چې په 2014 کال کې خپل ټول عسکر له دغه هیواده باسي او ناټو ویلي دي چې پوځي محارب ماموریت به د روان کال تر پای ختم شي. د بهرنیو ځواکونو شمیر اوس هم په افغانستان کې لږ سوې دي، خو افغانان بهرنیو پوځي روزونکو ته اړتیا لري. که چېرته د ناټو روزونکو راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي نو پکار ده چې د افغانستان ولسمشر نشري درې اونۍ وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او تړون لاسلیک کړي. بل لور سره فارن پالیسی په باور که چېرته دواړه افغان کاندیدان موافقې ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو پر مسلې به هم بیا غور وشي. یو بل خبرونه انډیپندنت رسپانه لیکي په کار د پراتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان ولسمشر معلوم شي، ځکه چې د ناټو د مشرانو غونډه مهمه ده څو په هغې کې افغانستان د بهرنیو مرستې راجلب کړي. خو د ورځپاڼې په نظر دا کار ګران ښکاري او که کېده هم سیمبولیکه بڼه بلري. د انتخاباتو د نتیجو ځنډ د ویبلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریټ جرنال په وینا د افغانستان دننه هم ستونزې پیدا کړې دي. امنیتي وضعیت خراب کړی دی او کابل ته نشتې له طالبانو په لوګر کې پراخه عملیات پیل کړي دي. د وال ستریټ جرنال په باور په تیرو څو کلونو کې داسې ډلې سپریدونه کله هم طالبانو نه وکړي.
رپورټونه وایي چې لږ تر لږه نه هتنه پاکستانیان د باګرام له زندانه خوشي شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي. د دې کسانو استازي د پرون د فرانسې خبري اژانس ویلي چې ټول هیواد ته ستانه شول. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زیناورو.
فرانس پرس خبری آژانس وای دا نه تنه پاکستانی زندانیان د بګرام له بندیخانې تر خوشی کېدو وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل شوی چې پاکستان ته د ستنېدو زمینه ورته برابره کړي. په پاکستان کې د عدالت پروژه په نوم اداري چې د دغو کسانو د خوشی کېدو هڅې کولې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا دې کسانو کورنیو ته مخکې د هغوی د خوشی کېدو خبر ورکړ شوی و. فرانس پرس وای په هغو زندانیانو کې چې د بګرام له زندانه خوشی شوي د ابوټ آباد د سیمې یو تجار شعیب خان هم شامل و چې څلور کاله مخکې د چکر لپاره افغانستان تتللی او بیا له درک سوی وو. فرانس پرس وای کله چې د دې ځوان سوداګر مور خبره سو چې هغه د بګرام په زندان کې بندي دی د زړه حمله پی راغله او مړ سو. شعیب خان نه دې شکلن او د درو ماشمانو پلار دی. په پاکستان کې د عدالت د پروژې ویاندې سارا بلال ویلي چې له بګرام د نهو پاکستانی وګړو په خوشی کېدو خوشاله دي او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا کسان ډیر ژر خپل عزیزانو ته وسپاري. سارا بلال فرانس پرس اژانس ته ویلي چې خوشی شوي زندانیان اوس د پاکستان د حکومت په توقیف کې دي. د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ادارې پر امریکایي ځواکونو تور لګوي چې د بګرام په زندان کې خلک شکنجه کړي دي. د امریکا د پاوت په یو رپورت کې ویل شوی چې په 2002 میلادي کال کې په دغه زندان کې لښتر لږه دوه تنه له زیاتو وهلو مړ شوي وو. په بګرام کې عادتن هغه کسان بندیانېږي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د تړاو په خطر نیول کیږي. د افغانستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د بګرام د زندان مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو واخیست، خو د فرانسې اژانس وایي چې په دې زندان کې د بهرنیو وګړو مسؤلیت لا هم د امریکایي ځواکونو په لاس کې دی. فرانس پرس اژانس وای په ځینې مواردو کې لیدل شوی چې امریکایي ځواکونو داسې کسان چې پر ضد یې کافي شواهد نه و چې په تروریستي فعالیتونو کې د هغوی لاس درلودل ثابت کړي، په اداري چارو کې د ځنډ له کبله ډېره موده په بند کې ساتلی وي. د فرانسې خبري اژانس د سرچینو په حواله وای چې غالبا د بګرام په زندان کې لا هم 15 تنه پاکستانیان بندیان دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
توهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نوري د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د محل خپل زورګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخ ته د اعتراض په ډول ناست او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. یو ځل بیا له حکومت سره پیل کړي خبري اترې وسنډولې او ویل چې د نواز شریف تر استعفا پورې حکومت سره خبرې به ګټه دي. لا پی خبره پرې د زبی الله شفق رپورټ اورو.
په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې تر هغې وروسته لا کړکېچنې شوې چې د پاکستاني حکومت د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو پیل شوې لړۍ وځنډوله او یو ځل بیا یې وویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه نه شي د پارلمان له مخې به لاړ نه شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د روانې میاشت 14 مینټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد لاریون نه پیل کړي، له دوو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه ناست دی او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ حکومت سره په مشروط ډول خبرو اترو ته چمتووالی وخود او د همدې هدف لپاره د خپل ګوند جګپړو غړو یو کمیټه هم وټاکله. خو نوموړي د جمعې په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له حکومت سره یې پیل کړې خبرې اترې وځنډولې او تر هغې به د پارلمان له مخې لاړ نه شي تر څو چې نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي. عمران خان همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په پاکستان کې د هیواد د سفارت هغو څرګندونو ته په اشاره چې په پاکستان کې د غیر قانوني لارې د واک ته د رسېدو مخالفت څرګند کړی وویل امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د چا ملاتړ کوي، بلکې موږ د پریک دي چې خپل پریکړه په خپل وکړو. د وی امریکا د زمونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه پریک دي. اوس نو شریف امریکا هم نشي ژغورلې. ک امریکا او د نو شریف نورمال ګری هر څو کړي زبل نو شریف استعفا اخلم. زما د لوی چې د شنبه په شپه د نو شریف د حکومت رسته شي بيوي. د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستانی حکومت یو بل مخالف کوند بیا له حکومت سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي ټاکلي، خو خبرې تر اوسه کومه مثبت نتیجه نه دا ورکړي. بل خو د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نو شریف د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې د خپل ګوند مرکزی کمیټې تر غونډې ورسته دندې څخه د استعفا نه ورکولو پریکړه کړې او په خبره چې په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې به د خبرو اترو له لارې حل کړي. که څه هم د عمران خان په مشرۍ د پاکستاني حکومت سیاسي مخالف ګوند د حکومت سره خبرې اترې ځنډولي او د نواز شریف تر استعفا پورې خبرې اترې بې ګټې بولي، خو د عوامي نېشنل ګوند جګ پړی چارواکي او د چارو څارونکي افراسیاب خټک بیا وایي چې دواړه خواوې د رامنځته شوې سیاسي شخړې د هواري لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
او یو بل تا لگا ہوگا کہ جمہوریت چلی اعلیٰ مصالحات تو بنیاد باندھے چلی کی بنے کے سڑے مینس لار اعتراضی اور انتہا بل انتہا تو نہیں بلکہ مینس کی لارت ہوئی تو مینس کی لارت بھائی دیو گوری او دا سیاسی مہازارائی یا سیاسی مخاصمات دوم لری نہ بوزی چې بیا راځي د لار باندې شي د ور افریقین چې دی د دیموکراسي لپاره کار وکړي دی یو بل سره مصالحت کوي او د حالت ته نه کی چې غیر دې وي کوتون ته د مذاکرات موقع مل او شي.
د عمران خان په مشهد پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشهد عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان د محل د پاکستان د پارلمان مخ ته د اعتراض په ډول راغوندي او تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په تیر انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا یادونه ورده چې د پاکستان پارلمان هم د عمران خان غوښتنې د هیواد د اساسي قانون ضد بللي او پر نواز شریف خپل اعتماد څرګند کړی دی.
قدرمن دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه اته نوي دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د عدلي وزارت به د خبریال جیمس فولی د قتل په اړه جنایي څېړنې پیل کړي. جیمس فولی په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا وشل شو. د مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا د عدلي وزارت ډېر ژر د امریکایي خبریال جیمس فولی د وژل کېدو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر براک اوباما د سلاکار مرستیال ویلي چې متحد ایالات به د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. پنرولس پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه چې د جیمس فولی د قتل په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګند شي لا پرېکړه نه ده شوې.
the protection of Americans
کله چې د امریکایانو د امنیت او د امریکا پر ضد تروریستي دسیسو د شندولو مسله رامنځته سي، موږ هیڅ امکان نه ردوو. کله چې خبره د امریکا د بهرنۍ پالیسي مرکز یعنی د امریکایانو د امنیت تامین ته ورسیږي، هیڅ ډول جغرافیایي سرحد زموږ فعالیت نسي محدودولای. موږ تر اوسه د جیمس فولی د قتل په وړاندې د عکس العمل لپاره خاصه پریکړه نه ده کړې، خو د اړتیا په وخت کې د ایسس په ضد د اضافي اقدام امکان نشو ردوو. وستوالو د جیمس فولی د وژلو په ویډیو کې چې پر انټرنیټ خبره شوې ویلي چې دا کار یې په عراق کې د اسلامي دولت پر پلویانو د امریکا د هوایي حملو د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اسلامي دولت هغه وستوال چې د امریکایي خبریال جیمس فولی سر یې پرې کړی په برتانوي انګلیسي لهجه خبرې کوي. څېړونکي داسې انګېري چې دغه وستوال شاید د برتانیې تابه دی چې د اسلامي دولت له وستوالو سره یو ځای شوی دی. واشنگتن د چارجن به پورت تایید کړ چې دروان دوبی په پایل کې د خبريال جیمس فولی او د یو بل ورم تشوي امریکایي د خوشی کولو د پټ ماموریت لپاره د ځنګړو ځواکونو یو ډله سوریه ته استول شوی و، خو د ځنګړو ځواکونو دغه ډله بریالي نه سوچي. جیمس فولی او یو بل امریکایي وګړی په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو آزاد کړي. جیمس فولی د ګلوبل پوسټ په نوم له یو نړیوال خبري اژانس سره کار کاوه. د ګلوبل پوسټ مشر ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د خبريال فولی د خوشی کولو لپاره 100 میلیون یورو غوښتي وو.
د ژوند رنگونه
رحمت الله ترکاری خرڅوم غلطه
ترکاری خرڅې کور برک دیوګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي
بچان خو لره ما یو لاس نه پره ما
لاس نه پره ډوډۍ څو پیدا کوي
ډوډۍ نوم دا یو زه ما
سپینلې کولای سي
لګیا یم په سختې
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه چې سبا ته خرابې دي نه مړې
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست هم دي شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لکه زمان خان زوراباد نه چوک عبدالله نه
اوس یې کری خلک په څو مثلا یو د سګند نه اخلي په څو خرڅې
پنځله شي اخلي شلې خرڅو
یو د سټک پنځه روپۍ ګټي
پنځه نیم زره فکر ده د کور
ها
او بسره 230 ورکی مصرف لارم د کوټ
نو دا به کومه کې
ولاه تاسو خدای پاک رسی
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپته بیا درم
شپته بیا زره چې قرضداري
دا ته د مو د کور کې
اس کا وړي
وړي
بیا څو ورته وای
ورته قناعت وکوم خدای مې له باندې درو
بیا قناعت کوي کاکا مثلا ته څو وړي تر خمه یو ژوند به تا درنو دلای
ما زه شه ژوند درنو دلای چې بس چې ماګه ډوډۍ وو جامه وو نه پکا جایل مقصد وصول شي.
دوستانو د ژوند رنگونو په دې پروګرام سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مصطفی صدیقی ستوډیو ته راغلی او دا به درسره وي.
بله تشکر انسب موندنه باشین. سلام.